السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. نن دوشنبه د سور یا غوی 15 د اپریل 15 او د روژې مبارک میاشتې 23 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې خوشاله ورځ مو پیل کړی وي سر کې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. د بشري حقونو د څار سازمان یو وار بیا له شپږم ټولګي پورته د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو په نه خلاصېدو نیوکه وکړه. د دغه سازمان د ښځو د برخې مرستیال هیدربار ویلي طالبان د څه باندې 4000 مدرسو د جوړولو امکانات لري، خو په خبره یې د نجونو د ښوونځیو په پرانیستو نه دي سلا شوي. هیدربار ټینګار کړی چې افغان نجونې باید ښوونځیو ته پرېښودل شي. ترکیه پرون 228 افغانان په یو چارتر الوتکه کې کابل ته واستول. د ترکیه انادولو خبری آژانس راپور ورکړی چې د افغانان چې په ناقانونه توګه ترکیه ته ننوتلي وو د ختیځ ولایت مالاتیا څخه ایستل شوي دي. د طالبانو دفاع وزارت ویلي چې د دوی تخنیکی ډلې تر اوسه پورې شپېته غیر فعال شوي الوتکې او هلیکاپټرې ترمیم او فعاله کړي دي. دا خبره د یاد وزارت ویان عنایت الله خوارزمي رسنیو ته کړې. هغه ویلي تازه دفاع وزارت تخنیکی ټیم یوه چیټل هندۍ هلیکاپټره چې له کاره لوېدلې وه بیرته فعاله کړه. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وتوانې چې په دویم پړاو ټاکنو کې مارین لوپن ته په اسانۍ ماته ورکړي. ښي اړخې نوماندې مارین لوپن هم خپله ماته ومنله. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش مخکې له دې چې مسکو ته سفر وکړي نن په انقره کې د ترکیې له جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره ګوري. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارتین ګریفټس ترکیه د اوکراین او روسیې ترمنځ د بشری مرستو په اړه د خبرو اترو مهم کوربه هیواد بللی. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو سرمنشي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدو لپاره د سه شنبې په ورځ مسکو ته ولاړ شي. انتونیو ګوترش هیله من دی چې د غونډې په ترڅ کې د روسیې او اوکراین ترمنځ د سولې په اړه خبرې وشي. سهارنۍ خبری مجله اوري.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ورځ د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 25.1، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 22.4، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 24.18، مزار شریف اسمان ځای ورځ د تودوخې لوړه درجه 1.3، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 15.6.
دا وو خبرونه او د هوا حالات. وړاندې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. ترکیه پرون له 200 زیات افغانان په زور کابل ته ستانه کړل.
مالاتیا د کډوالو د ریاست په خبره د چارټر پروازونو له پیل راهیسې دوی تر دې دمه 601 افغانان بیرته افغانستان ته استولي.
طالبان وایي د سیمه ییزو هیوادونو له خواله ننګونو سره مخامخ دي. دوی د پاکستان وروستای برید هم یرغل بولي.
چې ښکاره مثال یې څو ورځې مخکې په کونړ کې زموږ پر خاوره باندې د دوی تجاوز و.
د افغانستان او ایران ترمنځ سرحدي شخړه پای ته رسېدلې. طالب سرتیری وایي چې د ایران پوځي وسایل هم ضبط کړي.
او محترم از ایران کنجګا گیر شده.
دا د ایران موټر دی چې نیول شوی دی، هغه هم د امارت ټانکونه دي.
او ایمانویل ماکرون د دویمې دورې لپاره د فرانسې ولسمشر شو.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
بیا هم خراغلی د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنې. راځو د خبری ټولګه د سر راپور ته. ترکیه له 200 ډیر افغانان پرون په زور کابل ته ستانه کړل. د راپورونو په اساس لږ تر لږه 228 افغانان په یو چارتر الوتکه کې پرون د ترکیه له ختیځ ولایت مالاتیا څخه کابل ته واستول شول. تفصیل له سفی الله ستانکزی ناو.
ترکی چارواکی وایي د ناقانونه کډوالو د ایستلو په برخه کې جدي دي او له خپلې خاورې باسي. یک شنبه د ختیځ ولایت مالاتیا څخه یوه الوتکه کې 228 افغان اتباع چې په ناقانونه توګه ترکیې ته تللي وو بیرته کابل ته ولیږل شول.
افغانستان هوا یولرنه ایت اوچاکلا باشکنت کابله ګوندریلدی.
مالاتیا د کډوالو د ریاست په خبره د چارټر پروازونو له پیل راهیسې دوی تر دې دمه 601 افغانان بیرته افغانستان ته استولي. ترکی چارواکو ویلي ناقانونه کډوال تر نیول کېدو وروسته لنډ وخت په کمپونو کې ساتي او بیا یې بیرته خپلو اصلي هیوادونو ته استوي. مالاتیا د ترکیې په ختیځ کې پروت ولایت دی او د کډوالو د توقیف څو مرکزونه یې په ناقانونه افغان پناه غوښتونکو ډک دي. د کډوالو د توقیف ځایونو د یوې نړیوالې معلوماتي پاڼې ګلوبل ډیټینشن پروجیکټ پر بنسټ ترکیه په سرحدونو، ښاري سیمو او هوایي میدانونو کې د پناه غوښتونکو د توقیف څخه باندې 2000 مرکزونه لري. د دې پاڼې د معلوماتو له مخې ترکیه د افغان پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره د ایران د پولي پوګدو کې نږدې 300 کیلومتره دیوال وهلی او د پناه غوښتونکو د ورتګ د مخنیوي لپاره تدابیر زیات کړي. د راپورونو په اساس ایرانی او ترکی پولیس ساتي ځواکونه آن په پناه غوښتونکو باندې ډزې هم کوي او که په لاس ورشي وهې ډبوي. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره لکونه افغانان له هیواده د وتلو په لټه کې دي او هر ورځ تر 5000 کسان هڅه کوي چې ایران ته لاړ شي. د اکثرو دغو پناه غوښتونکو هدف ترکیه او بیا اروپایي هیوادونه دي. ترکی چارواکي وایي دامګړې تر 4 میلیون کډوال په دغه هیواد کې اوسي چې دوی ته لوی سرخوږی جوړ کړی دی.
واموریدل چې ترکیه پرون له 200 ډیر افغانان په زور کابل ته ستانه کړی دي. دا په داسې حال کې ده چې پر ترکیه سربیره طالبان وایي چې د سیمې او نړۍ یو شمېر نور هیوادونه هم له افغانستان سره د همکارۍ ښه نیت نه لري. د طالبانو د بنسټ ایښودونکي ملا محمد عمر زوی او د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب وایي افغانستان اوس مهال د نړۍ او د سیمې هیوادونو له لوري له ننګونو سره مخامخ دی. ملا یعقوب پر کونړ د پاکستان برید هم یرغل وباله او زیاتې کړه په کور دننه د امنیتي خوندیتوب لپاره به ټوله هڅه وکړي. بلخوا د طالبانو د رئیس الوزرا لومړی مرستیال ملا عبدالغنی برادر په افغانستان کې اوسنیو ستونزو ته په اشاره د طالبانو له ملاتړ غواړي چې دا وضعیت وزغمي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست او د ملا محمد عمر زوی ملا محمد یعقوب وایي افغانستان د سیمې او نړۍ هیوادونو لخوا له هر ډول ننګونو سره مخ دی. ملا یعقوب چې د خپل پلار د مړینې په نهم تلین کې خبرې کولې د پاکستان لخوا پر کونړ وروستي بریدونو ته په اشاره وویل دا بمباري د ملي مصالحو په خاطر برداشت کړه خو بیا زغم نه لري.
افغانستان اوس هم د ډیرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دی. په هر کچه چیلنجونه مستشته متوجې دي. دنیا هم را سره په مقابله کې ده او د ډیرو نږدې خلکو څخه هم د همسایګانو څخه هم رنز او تکلیف وینو، مشکل وینو. چې ښکاره مثال یې څو ورځې مخکې په کونړ کې زموږ پر خاوره باندې د دوی تجاوز و.
طالبانو تایید کړي چې د وري میاشتې په 20مه پاکستاني عسکرو پر خوست هوایي بریدونه وکړل او تر خوا یې په کونړ توغندي وتوغول چې په پایله کې 40 ملکیان ووژل شول او 22 نور ټپیان شول. د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست په افغانستان کې وروستۍ نامنۍ په جماعتونو او ښوونیزو مرکزونو بریدونه د افغانستان د دښمنانو کار بولي او وایي اجازه به ورنه کړي چې په کور دننه امنیتي وضعیت وګواښل شي. هخوا بیا د طالبانو د رئیس الوزرا دویم رسیال عبدالسلام حنفي وایي د طالبانو د حکومت تګلاره د نړۍ او د سیمې هیوادونو سره د متقابل احترام پر بنسټ ولاړه ده. هغه زیاته کړه د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي.
دا سې پریکړه نه لرو چې د افغانستان له خاورې د نورو پر ضد ګټه واخیستل شي. د نورو هم همدا هیله لرو چې د افغانستان امنیت د دوی لخوا ونه ګواښل شي.
په ورته وخت کې د طالبانو د رئیس الوزرا لومړی مرسیال عبدالغنی برادر په افغانستان کې بیل دی چې اقتصادي ناورین ته اشاره وکړي ټینګار کوي چې یو شمېر ستونزې شته خو هغه له خپلو پلویانو غواړي چې دا ستونزې وزغمي. د طالبانو حکومت داسې مال د خپل بنسټ ایښودونکي نهم تلین مانځي چې د هغه د مرګ خبر 2 کاله پټ ساتل شوی و او بالاخره په 2015 کال کې طالبانو ومنله چې مشر یې مړ شوی دی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای شئ.
د افغانستان او د سیمې او ګاونډي هیوادونو په ستونزو کې پاتې کیږي. د افغانستان او ایران ترمنځ یو سرحدي لانجه چې له امله یې اسلام کلا او دوغارون بندر هم تړلی وو بیرته هواره شوه. ورمه ورځ په دې سیمه کې د طالبانو او ایرانی پولیساتو ترمنځ لانجه شوی و او بندر هم تړلی و. دا چې د لانجه لامل څه و جزئیات صفی الله ستانکزی اوروي.
ایرانی چارواکو ویلي چې له طالبانو سره په پوله کې تر رغنده خبرو وروسته د اسلام کلا دو غارون بندر بیرته یکشنبه ماسپښین مهال پرانیستل شو. دا بندر شنبه وروسته له هغه وتړل شو چې د طالب او ایراني پوله ساتو ترمنځ شخړه رامنځته شوې وه. په اسلام کلا کې طالب چارواکو د یو ویډیو په خپرولو سره ویلي وو چې ایراني پوله ساتي د افغانستان خاورې ته راوختي وو او دوی ترې یو ګاډی او څو کسان نیولي.
دا د ایران موټر دی چې نیول شوی دی، هغه هم د امارات ټانکونه دي. دا 15 کسان ایرانیان دي چې نیول شوی او نه یې پرېږدي چې لاړ شي.
خو ایرانی چارواکو ویل چې له پولیس سره یې د طالبانو لخوا د سړک د کریډ یا قیر اچولو مخه ونیوله چې له امله یې لانجه راپورته شوه. د ایران دولتي خبري اژانس ایران راپور ورکړی چې تر لانجې وروسته په پوله کې دواړه خواوو خبرې پیل کړې او بالاخره په دې سلا شول چې پوله پرانیزي. ایرنا د خراسان رضوی ولایت ځمکني ترانسپورت د رئیس مرتضی مجردی په حواله راپور ورکړی چې د دوغارون اسلام کلا بندر له لارې دمګړې سوداګریز او ترانزیت ګاډي او مسافرونکي موټر تګ راتګ کولای شي. که څه هم د طالبانو دفاع وزارت رسمان د اسلام کلا او دوغارون د بندر د تړل کېدو په تړاو څه ونه ویل، خو د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي وروستۍ پیښې ته په اشاره په طالبانو نیوکه کړې ده. حسن کاظمي قومي ویلي طالبان له مخکینۍ همغږۍ پرته په پوله کې د سړکونو کریډ یا پخولو کار کړی چې باید سمدستي د ورته کار مخه ونیسي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت مرستیال لطف الله خیرخوا وایي په کابل پوهنتون کې د نجونو او هلکانو د تدریسي ورځو د جلا کولو پریکړه د استادانو او محصلانو په غوښتنه شوې. هاخوا د پوهنتون یو شمېر استادان او محصلان ازادي راډیو سره خبرو کې د دې طرحې پر پلې کېدو نیوکې کوي او د زده کړیالانو په وړاندې د بندیزونو زیاتوالی بولي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په خپله نوې پریکړه کې لارښوونه کړې چې ښځینه او نرینه محصلان دې په بیلابیلو ورځو کې درسونو ته ولاړ شي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په کابل پوهنتون کې یو شمېر ښځینه محصلین د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د هغې پریکړې چې هلکان او انجونې دې په جلا ورځو کې درس ووایي په غبرګون کې وایي چې دا طرحه به د دوی ستونزې لا زیاتې کړي. د کابل پوهنتون یوې محصلې سوسن خالقیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
هر روز شاهد یک قیوداد،
هر ورځ د نویو بندیزونو شاهدانیو توری جمع واغوندی، نارینه استادانو سره خبرې مکوي. نو پوهیږم دا ټول بندیزونه ولې په تحصیلي برخه کې وضع شوي. د ارواپوهنې له اړخه په داسې حالاتو کې موږ نشو کولی په خپلو درسونو تمرکز وکړو، ځکه چې درسي ساعتونه مو زیات دي. درې ورځې به درس وایو، بیا به درې ورځې وقفه وي. دا ډیر غیر منطقي لیدلوری دی.
مفکوری غیر منطقی است.
لدی سره د کابل پوهنتون یو بل محصله مریم مهری وای هر ورځ د سختري زوتر هو جوړول بد دي لامل سي چې محصلین د ډیرو ستونزو لامل پوهنتونونه پریکتي.
اکثر از محصلا که هستن مصروف
دیره، محصلین په کار کولو هم بوختی، یوه دنده حتما لري. د دې طرحې په پلي کېدو به زده کړیالانو نشي کړی خپلو دندو ته رسیدنه وکړي، ځکه ټوله ورځ باید پوهنتون کې اوسي. نو که داسې مخته ولاړ شي ښایي اکثره محصلین پوهنتون پرېږدي،
رو به ترک کردن پوهنتون بکړن.
په هغه متن کې چې د ټولګیو د استازو له لورې محصلینو ته استول سوی پکې راغلي چې شنبه، دوشنبه او د چهار شنبې ورځو کې به نجونې او د یک شنبې، سې شنبې او پنج شنبې په ورځو کې به هلکان د سهار له 5:45 تر 3 بجو د غرمې وروسته د ډوډۍ او لمانځه لپاره د 1 ساعت دمې سره درسونو ته حاضرېږي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت مرستیال لطف الله خیرخوا بیا وایي دا طرحه د محصلینو او استادانو په غوښتنه جوړه شوې ده. ښاغلي خیرخوا ازادي راډیو ته په یو پیغام کې لیکلي د دې پریکړې دلیل په یوه ورځ کې په دریو درسي وختونو کې د استادانو د زیاتې بوختیا د مخنیوي لپاره دی، ترڅو استادان وکولای سي په اونۍ کې درې ورځې انجونو او درې ورځې هلکانو ته تدریس وکړي او د تحقیق او نورو ټولګیو لپاره د چمتووالي فرصت هم ولري. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت هم په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دا پریکړه یوازې کابل پوهنتون او د کابل د پولیټکنیک پوهنتون پورې محدوده ده. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو لا هم له شپږم ټولګیو پورته انجونو زده کوونکو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده ورکړې او ویلي دي چې د ښوونځیو د خلاصون لپاره د خپل مشرتابه حکم ته په تمه دي.
هر تصویر کې زر خبرېستا، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
د افغانستان د نجونو د فوټبال لوبډله د طالبانو له واکته رسیدو وروسته استرالیا ته جلا وطن شوه. اوس دا لوبډله له خپل هیواده له وتلو وروسته د لومړي ځل لپاره د مسابقې میدان ته ووته. تفصیل له عصمت ساروان اورو.
له کله چې په افغانستان کې طالبانو واک ترلاسه کړی دی، د افغانستان د نجونو د فوټبال ټیم لومړنۍ مسابقه په استرالیا کې وکړه. د استرالیا د سنډي مورنینګ هیرالد خبرونه د راپور لمخي په دې مسابقه کې چې د استرالیا د ای لیگ په همکاري وشوه، افغان لوبډله له ملبورن ویکټري ټیم سره مخامخ شوه. په ملبورن ښار کې د سیالي 0-0 مساوي شوه. د افغانستان د نجونو د فوټبال ډیرش لوبغاړي او د هغو روزونکو یوازې یو میاشتان دي د ګڼو نور افغانانو ترڅنګ استرالیا ته ورسول شوې. افغان لوبغاړو د دوت خلاف پر خپل کمیسونو د کورنیو نمونه نو لیکلي. د ډیلی میل ورسپانې د راپور لمخي دا کار د دې لپاره شوی و چې په افغانستان کې د هغوی خپلوانو ته زیان ونه رسیږي. د کورنیو د نمونو پر ځای افغان لوبغاړو پر خپل کمیسونو مستعار یا لومړي نمونه لیکلي وو. که څه هم افغانستان په اویایمه لسیزه کې د نجونو د فوټبال، والیبال او باسکټبال ټیمونه لرل، خو له یوې اوږدې وقفې وروسته چې څو لسیزې یې دوام وکړ، په 2001 میلادي کال کې د نجونو د فوټبال لوبډله جوړه شوه. د لوبډلې په 2010 میلادي کال لومړۍ نړیواله مسابقه وکړه او د نیپال لوبډلې ته 2-0 ماتې ورکړه. د ملبورن ویکټري کلب د افغان جنو له فوټبال لوبډلې سره همکاري کوي او هغه ته په خپل کلب کې د تمرین امکانات برابر کړی دي. د افغان لوبډلې کپتان فاطمه وایي چې د ملبورن ویکټري په تاسیساتو کې له څه مودې راهیسې تمرینونه کوي او بیا د مسابقو میدان ته وځي. د افغانستان د نجونو د فوټبال ټیم لوبغاړي د طالبانو له واکته رسیدو وروسته لومړی پاکستان ته تللی وي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیح
کردیم. لازادی رادیو سروسی او ترنو روزر دا افغانستان سیمی او نڑی لحالاتو خبر شدیم.
د نړۍ په مسایلو کې تاوده موضوع دا ده چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د یکشنبې په ورځ د ولسمشرۍ دویم پړاو ټاکنې وګټلې. د دې انتخاباتو نتیجو په داسې حال کې چې اروپا په اوکراین کې د روسیې د یرغل له پایلو سره لاس او ګریوان ده، په فرانسه او اروپایي ټولنه کې د رهبرۍ ثبات ډاډمن کړ.
د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وتوانید چې په دویم پړاو ټاکنو کې مارین لوپین ته په اسانۍ ماته ورکړي. ښي اړخې نوماندې مارین لوپین خپله ماته ومنله. هغې وویل چې که دا بریالی شوی وای نو د ازادۍ یوه لویه څپه به راغلې وای، خو د رایو صندوقونو پایله بل څه وه چې دا ورته درناوی لري.
ان ګران وان لیبرتي اوری پو سه لوی سور ل پیي Le sort des urnes que je respecte en a voulu autrement.
De Marine Le Pen palavian de hagi de mate pa aurido hairan shul. Khoda ولسمشر ماکرون palavian che pa Paris ki de Eiffel Tower ta cer ma pio chau ki ratul shiu. De haga de bariya khabari pa josh aw jazbi wal manza. د ټاکنو لومړنۍ پایلې ښیي چې ولسمشر ماکرون 85% رایو په ګټلو بریالی شوی. ډیری کیڼ اړخو ماکرون ته رایه ورکړه څو د اغلی لوپین د بریا مخه ونیسي. د مبارکۍ په ټویټ کې د جرمني صدر اعظم اولاف شولز د اروپایي ټولنې پلوي ولسمشر ایمانویل ماکرون ته په خطاب ویلي چې خوشاله دی له هغه سره کار ته دوام ورکوي. خیارخی افراطی سیاستوال مارین لوپین بیا په ټاکنیزو کمپاینونو کې ژمنه کړې وه چې که بریالی شي نو له اروپایي ټولنې، جرمني او ناټو سره د پاریس اړیکې کموي. اغلی لوپین دا هم ویلي وو چې غواړي د فرانسې په لارو کوڅو کې د ښځو د ټکریو اغوستل منع کړي، د حلالې غوښې قصابۍ بندي او اروپا ته د کډوالو مخه ونیسي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
سهرنی خبری مجله اوری اوریدونکو زموږ خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي. زه 8 بجې بیرته راستنیږم، خو اوس مایک خپل همکار نوریاس نوری ته سپارم چې د خبرونه په پاتې برخه کې در سره دی.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه د موزن نوریاس نوری هر کلی کوم. د طالبانو امنیتي ځواکونه چې هر ورځ له خلکو سره مخ کیږي تر اوسه ځانګړی یونیفورم نه لري چې دې مسلې یو شمېر کابل خاریان اندېښمن کړي دي. دوی وایي ډېر دغه وسله په لاس امنیتي کسان په سیمه ییزو جامو کې ګرځي چې د اصلي طالب ساتونکو او نورو هغو چې د دوی له نوم څخه په استفادې جرمونه ترسره کوي توپیر ګران کار دی.
د کابل یو شمېر اوسیدونکو چې په خبرې کلونه کېږي آرامي نه دلیدلې وایي ورسیو کې یو شمېر کسان د طالبانو لنوم ناوړه ګټه اخلي. دوی وایي دا چې طالب نظامیان مشخص یونیفورم نه لري، نو له همدې عمله د وسلوالو جرم کوونکو او د طالبانو د نظامیانو ترمنځ هیڅ توپیر نه کېږي. یو تن کابل میشته چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې راپور کې یاد شي وایي د نظامیانو لپاره د یو ځانګړي یونیفورم، د پیژندنې کارت او یوې مشخصې تګلارې نشتون د ناوړې ګټنې لپاره زمینه برابرولی شي.
د دې احتمال هم شته چې د دوی ځواکونه په غلاو او تښتونو کې لاس ولري، له لونګۍ او جامو سره په سړک ولاړ دي، د خلکو ټلیفون ګوري، وهل ټکول کوي. آیا دوی پولیس دي؟ که هو، نو د پولیسو دنده ښاري نظم ساتي او دویم دا چې پولیس یو ځانګړی یونیفورم لري.
د کابل یو بل اوسیدونکی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم خپور شوایي، پولیس باید له عادي وګړو سره توپیر ولري. داسې مهال چې د طالب نظامیانو ولسي خلکو ترمنځ دا توپیر نه لیدل کیږي.
د یو غلو داسې کس ترمنځ چې ادعا کوي د خلکو امنیت ساتي توپیر نه کیږي. یو طالب هم ځان ته پولیس وایي، هم د زور ژبه کاروي. لږ تر لږه باید پولیس ځان مشخص کړي که هر څه موږ سره کیږي وهل کیږي او یا هم نور چې هغه پولیس خو موږ وپیژنو او شکایت ترې وکړو.
خدا چې یو نظامی کس یونیفورم نه لري دا څه معنا لري؟ د مخکنی حکومت یو افغان نظامی چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
مخکنی حکومت کې افغانستان یو نظامی سیستم درلود. د یو سرتیری سلامت او شان د هغه په یونیفورم کې دی. دا هغه څه دي چې د یو سرتیری ډسپلین ښیي. کله دې ټولګي سره یو پوهنتون، اکاډمي او یا هم بل ځای ته دننه شو، ټول راته احترام کوي چې دا یو نظامی دی.
د جمهوری نظام پر مهال یو پولیس افسر چې دی هم نه غواړي نوم یې واخیستل شي، د دې پاړه چې نظامی یونیفورم اغوستل د یو سرتیری لپاره څه پیغام لري ازادي راډیو ته وویل.
یو ټولګه چې نزاکتونه، ډسپلین او تګلاره په پام کې نیسي د نظافت پیژندنه ده. که نظافت ونه لري، سلسله مراتب نه وي، نزاکت نه وي، د نظامی رتبې مشخص نه وي، داسې یو څوک خپل سری ملیشه ده.
د جمهوری نظام پر مهال د ملي دفاع وزارت د ویان مخکنی مرسیال محمد رادمنش پیوایي په هر نظام کې باید امنیتي او دفاعي ځواکونه نظامی تربیه، یونیفورم او ترخوای نظامی سلیقه ولري.
د ټولې نړۍ اردو او پولیس ځانګړی یونیفورم لري. دا یونیفورمونه د افسرانو، جنرالانو او نورو سره توپیر لري. دا په ټولنه کې مهم دی څو مشخصه شي چې د یو نظامی مسؤلیت د خلکو پر وړاندې څه دی.
خود طالبان ویان زبیح الله مجاهد دینی وکو ته په ځواب کې وایي د دوی د نظامیانو پر یونیفورم کار روان دی.
یونیفورم د خیاطانو تر لاس لاندې دی چې راته تکمیلیږي. چې کله تکمیل شي بیا پروسه دی دغه دی. پولیس او د ځینو نورو کارونو د امنیتي یو د روزنیز کار هم روان دي. دا روزنیز بهیرې هم کیږي نو هغه به یونیفورم سره بیرته اخلي استخدامیږي.
مجاهد څو میاشتې وړاندې هم همدا خبره کړې وه. یو شمېر نظامیان په دې باور دي تر هغه چې د طالبانو د نظامیانو یونیفورم مشخص نشي، د نورو وسلوالو غلو، انسان تښتونکو او جرم کوونکو سره به یې توپیر سخت وي او تر خوا به یې پلان شوي او غیر پلان شوي جرایم زیات شي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سنگ.
او اوس به هم اسمت سروان ته غوښ شو چې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
سټارز اینڈ سټرایپس ورځپاڼې په افغانستان کې د ماشومانو پر بد وضعیت لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼه وایي چې اوس ډیر شمیر افغان ماشومان د خپلو کورنیو د ډوډۍ برابرولو مسؤلیت په غاړه لري. ورسپانې د یو ماشوم کرزی بلوچ خیل کې سخپره کړې چې نه میاشتې پخوا په لسم ټولګي کې وو. ریاضي، فزیک، تاریخ او د ښوونځي نور مضامین یې لوستل، خو اوس کور په کور ګرځي او کاغذي دستمالونه پلوري څو د خپلې کورنۍ غړیو ته ډوډۍ پیدا کړي. د سټارز ان سټرایپس ورځپاڼې پر اساس د کرزي بلوچ خیل لپاره ښه ورځ هغه ده چې د نږدې څلور ډالرو په ارزش سودا وپلوري، ځکه چې همدومره پیسې د کورنۍ لپاره کافي دي چې په هماغه شپه ماړه ویده شي. شپاړس کلن کرزی یو له زرګونو نورو ماشومو زده کوونکو څخه دی چې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته یې ښوونځی پرې ایښی او د خپلې کورنۍ د ډوډۍ پیدا کولو مسؤلیت ورله غاړې شوی دی. ورځپاڼه وایي چې په پلازمېنه کابل کې بېوزلۍ او د اوږدو کلونو جګړو بې شمېره ماشومان له زده کړو بې برخې کړي او سوالګرۍ ته اړیستلي دي. نن سبا د کابل په هر برخه کې د هر عمر ماشومان ښکاری چې یا سوال کوي یا واړه شان پلوري. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویندوی عزیز الرحمن ریان وایي چې اوس په حال شپږ میلیونه هلکان او دوه میلیونه ولکه نجونې ښوونځیو ته ځي، خو ورځپاڼه زیاتوي چې د ښاغلي ریان دا خبره په خپلواک ډول تاییدولی نه شي. ورځپاڼه همداراز لیکي چې په پلازمېنه کابل کې ځینې ماشومان د سهار له لورې ښوونځي ته ځي خو ماسپښین کار کوي. د آشیانه په نوم په غیر انتفاعي پروګرام کې تر یو نیم زر ډېر ماشومان د سهار له لورې درس وایي او د غرمې ډوډۍ له خوړلو وروسته کوڅو ته وځي. د دې پروګرام رئیس یوسف نوابی وایي چې شتمن خلک له هېواده وتلي او بېوزله نور هم نیستمن شوي دي. یوریشیا ریویو خبرونه بیا د داعش له لوري په افغانستان کې پر خونړیو بریدونو لیکنه خبره کړې ده. د اسلامي دولت سخت دریځي بې توپیره افغانان وشتي. تر دې سرلیک لاندې د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالي کې د جمعې په ورځ د ماشومانو په شمول د درې دیرش تنو د وژل کېدو یادونه شوې او ویل شوي چې تر دې یوازې یوه ورځ وړاندې داعشي سخت دریځو د دوو نورو خونړیو بریدونو مسؤلیت ومانه. د امام صاحب له بریده پرته څو نورې حملې پر شیعګانو وشوې او طالبان وایي چې د مزار شریف د حملې اصلي طراح چې عبدالحمید سنگریار نومیږي نیولی دی. خبرونه وایي چې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته بمی بریدونه کم شوي خو داعش لا هم دا ډول بریدونو ته دوام ورکوي. یوریش یاریفیو د امام صاحب په یوه جماعت کې د جمعې د ورځې برید د 2021 کال د اګست له 15 را په دی خو چې طالبان وخت رسیدلی د کابل د هوایي ډګر تر انتحاري برید وروسته په افغانستان کې تر ټولو لوی حمله بلل ده. د کابل په هوایي ډګر کې سل افغان ملکیان او جرلس امریکایي پوځیان وژل شوي وو. ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه سیزې لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
د هم ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې مو پریخېدي.
سلام علیکم وسلام، مرحبا کوم د لغمان ولایت مرکز څخه ورو دغه بشری کومکونه چې راغلي ټولو سیمو کې توزیع شو. زمونږه کله چارقلانو میږي دغه ته بشری مرستو کارکون کې نه دی راغلي. نو د اسلامي امارات واکونو څخه مې هیله ده چې دغه ته بشری مرستو مسولین راولېږي ترڅو دغه کله سروې او زمونږ غریب او بیچاره ولس د دغه مرستو څخه برخمن شي. والسلام نو خدای پام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه اخونزاده ملا بسم الله يم د یرات ولایت به ځای سو مهاجرونو چې تقریبا لزر زیاتو کم کور په شارک سبز او ریګریشن کې زندگی کوي. موږ ته هیڅ مؤسسات کومک نه دی کړی. اوس کله ناکله چې موږ وه دفتر ته ورزو دفتر مؤسسات موږ ته وایي چې والی صاحب پر موږ امر کړی دی چې هیڅ مؤسسات دفتر دی و دغه به ځای سو خلکو ته کومک نه ورکړي. او دا هغه بیا ځای سوی خلک دي چې د غور د ولایت او د بادغیس د ولایت د فاریاب د ولایت راغلي دي او اکثر کوچان خلک دي چې زمين او زکی او هیڅ هغه کوم مالداري شه د لوشت هغه هم لاړ ورسخه په دا وچ کالوي کې او موږ نه پېرو چې ولې موږ سره والی صاحب ولې موږ سره د دفترونه ولې کومک نه کوي موږ د خلکو اقتصاد ډیر سره لخرات ډیر ضعیف دی دا زما ژغ دی وټوله غړی ته ورسیږي چې موږ د خلکو سره کومک وسی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دا برخه هم دومره وزن و ریاست نوری لطاسو اجازه غوړم خو زموږ له نورو همکارانو سره پاتې شئ.